بیا ته مننه آرش همایون. قدرمنو دوستانو، وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې پرون لسګونه دینی عالمانو چې خزیان پکې وي د سولې په مسله له ولسمشر اشرف غنی سره سلا مشورې شریکې کړي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیرو 15 کلونو کې شاوخوا 4 میلیونه کورنۍ د جګړې او اقتصادي ستونزو له امله بې ځایه شوې. او د امریکا د خزانې وزارت د ایران د شورای نگهبان د انتخاباتو د کمیټې پر یو شمېر چارواکو نوي بندیزونه اعلان کړل. دوستانو، ستړي مشه زاج ملان دی مو په دې خبرونه کې مو ملتیا کوم. په خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره ګڼ نور ریپورتونه او موضوعات هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالات به د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو په اړه خپل دریس په نږدې راتلونکي کې روښانه کړي. ولسمشر اشرف غنی وایي چې افغان حکومت د سولې خبرو ته د یو فرصت په سترګه ګوري او د احتمالي خطرونو د مخنیوي لپاره یې لازم چمتووالی لري. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په ریاض کې د سعودي عربستان له پاچا ولیعهد سره کتلي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي چې متحده ایالات به د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه خپل دریز په نږدې راتلونکي کې روښانه کړي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د هیواد د ولسمشر په توګه د اشرف غنی له اعلانېدو وروسته اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ځان قانوني ولسمشر وباله. وایي ویل چې ډېر زر به د بېلابېلو اړخونو په ګډون خپل حکومت جوړ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د سرګندونو پر مهال وویل د افغانستان په اړه یوازې دا خبره کولی شي چې متحده ایالات د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتایج ډېر له نږدې څاري او په دې اړه به له لږ ځنډ وروسته یو بیان هم خپور کړي. ښاغلی پامپیو ونه ویل چې دا بیان به څه وخت خپور شي. ولسمشر اشرف غنی وایي چې افغان حکومت د سولې خبرو ته د یو فرصت په سترګه ګوري او د احتمالي خطرونو د مخنیوي لپاره یې لازم چمتووالی لري. تماده چې د تاوتریخوالي د کمولو د یوې اونۍ له تیرېدو وروسته د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک او ورپسې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي. ارګ په یو بیان کې چې پرون ناوخته خپور شوی، ښاغلي غنی تیر ماښام د سولې د مشورتي لوی جرګې د کمیټو له مسؤلینو سره په کتنه کې وویل چې د سولې حیاتي پروسه هم فرصتونه او هم احتمالي خطرونه لري، خو حکومت له فرصتونو د ښې استفادې او د خطرونو د مدیریت لپاره پوره چمتووالی لري. دا ارګ خبر پانه د ولسمشر غنی په حواله او زیاته یی چې د سولې مرکچی پلاوی په بین الافغاني خبرو اترو کې باید مؤثریت او واحد دریز ولري او صلاحیتونه به هم د افغانستان دولت ټاکي. په شمال کې ډیر 209 شاین کلی وردوایی د فاریاب ولایت په قیصار ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې شپږ تنه وسلوال طالبان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د شاین کلی وردو ویان محمد حنیف رضایی پرون ازادي رډیو ته وویل د عملیات د قیصار ولسوالۍ په صوفي کلا او نورعلي سیمو کې شوي او په ترڅ کې د کلی له طالبانو تصفیه شوي.
افغان امنیتي دفاعي ځواکونو د سیمې تلاشي کړي او نن شپې په هم په دې دوه کلیو کې پاتې شي او پاتی تورستان چې پدی کلیو کې ډیره وو لسیمایي تختیده لیدي.
د شاهین کلی اردو ویان همدا راز یادونه وکړه چې د شاهین یو سلودیار لسپنوم د عملیات د پرون رئیس سپایل شول او لا هم دوام لري. د خوست د تڼیو ولسوالۍ اوسیدونکو د نشه موادو پر پلور او پیر او کارولو ناغه ولګوله. قومي مشرانو او ځوانانو پرون ویل که څوک په دې ولسوالۍ کې له دې پرېکړې سرغړونه وکړي نو 100,000 افغانۍ ناغه به ورکوي او ولس به هم قومي او کلیوالي اړیکې ورسره پرې کوي. د تڼیو د ځوانانو د شورا په استازیتوب اجمل ایوبزي ازادي رډیو ته وویل چې دا پرېکړه د تڼیو څلور واړو قومونو کړي.
څلور کومه تڼۍ دا پرېکړه وکړه چې که څوک مواد مخدر خرڅوي په تڼۍ ولسوالۍ کې کوم به ورسي 100,000 افغانۍ به جریمه ونه وخلي. هغې نه بعد به دغه سړی په کوم کې په مړي په ژوندي باندې وي هغې سره به سیک سلوم نوستوي لوړه نه کړي.
له تڼیو مخکې د خوست اسماعیل خیل او مندوزیو ولسوالیو قومونو هم د روانې اونۍ په سر کې دې ته ورته قومي تړون وکړ او ژمنه یې وکړه که څوک مخدره مواد وکاروي او یا یې په پلور او پیر کې برخه واخلي نو له قومه به شړل کېږي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په ریاض کې د سعودي عربستان له پاچا ملک سلمان او ولیعهد سره په کتنه کې د سعودي د سیال ایران په اړه خبرې کړې. پامپیو د شاهزاده سلطان هوایي اډې ته چې د ایران په وړاندې د مقابلې د پراخو هڅو په ترڅ کې 2000 امریکایي پوځیان پکې دیره دي هم لاړ. پامپیو له دې اډې څخه د لیدنې پر مهال وویل چې هلته ډېره ځواکونه دفاعي خصوصیت لري او یوازې د ایران د احتمالي اقداماتو د مخنیوي لپاره هلته ځای پر ځای شوي. پامپیو د ملک سلمان له زوی ځواکمن ولیعهد محمد بن سلمان او د بهرنیو چارو له وزیر فیصل بن فرحان سره هم وکتل. پامپیو ریاست له رسیدو مخکې وویل چې د بل سعودي چارواکو سره په سعودي عربستان کې د بشري حقونو پر اړوندو مسایلو او له هغې ډلې په دې هېواد کې د بندي امریکایي وګړو او د هغه امریکایانو په اړه هم خبرې وکړې چې له سعودي عربستان څخه ممنوع الخروج اعلان شوي. دا روسي هوایي ځواک او ترکي ځواکونو په مرسته د سوریې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو یاغیانو ترمنځ جګړو مسکو او دمشق د سوریې په کورنۍ جګړه کې نور هم ښکیل کړي. د سوریې د بشري حقونو څارونکي ډلې د رپورټ له مخې پرون د فبروري په 16 نیټه د سوریې شل دولتي سرتیري د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمه کې ووژل شول. روسیه او ترکي چارواکو تایید کړي چې د ادلب په شمال لویدیځ کې په دې جګړه کې 12 حکومت پلوي سرتیري، 14 د ترکیې پلوي وسلوال او 2 ترکي سرتیري وژل شوي. په روسیه کې د جګړې د اړخونو د پخلاینې مرکز په یو رپورټ کې ویل چې په دې جګړو کې د روسیې د هوایي ځواک سو چلی رشته ولالوته کې هم برخه درلوده او ترکیه چې د وسلوالو یاغیانو ملګری ده هم ځوابي حمله کړې دي. د ترکیه دفاع وزارت ادعا کړې چې د سوریې 50 دولتي سرتیري په دې حملو کې وژل شوي. او وروسته لدې چې په ایران کې د کرونا وایرس د مواردو رپورټ ورکړل شو، عراق پرون لدې هیواد سره خپل پوله وتړله. عراق لدې مخکې ایران ته الوتنې هم بندې کړې وي. ایراني چارواکو پرون د فبروري په 16 نیټه رپورټ ورکړ چې درې نور کسان هم په قوم ښار کې په کرونا وایرس اخته شوي. په قوم کې له دې ورځ مخکې 2 کسان چې په کرونا وایرس اخته وو مړه شول. خبرونه مولا زاده راډیو نو واوریدل دا نور خبرونه زموږ په پانه ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم کتلی شي. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه موضوعات لرو. پرون یو شمیر دنیا عالمانو چې خزیان پکې وي په ارکیلا ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلي او د سولې په مسله کې خپلې سلا مشورې ورسره شریک کړي. په دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیرو 15 کلونو کې شاوخوا 4 میلیونه کورنۍ د جګړې او اقتصادي ستونزو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي. د بشري حقونو یو شمیر مدافع بنسټونو په بلخ کې د کارګرو ماشومانو د جنسي ځورونې د موضوع په اړه اندېښنه ښودلې. په دې بام ریپورت ولرو. دا بم واورئ چې د خوست په تڼیو ولسوالۍ کې د یو قومي تړون له مخې پر نشه یي توکو ناغه کېښودل شوه. د امریکا د خزانې وزارت د ایران د شورای نگهبان د انتخاباتو د کمیټې پر یو شمیر چارواکو نوي بندیزونه اعلان کړي. په دې موضوع به هم ریپورټ ولرو. د خبرونې په دوهمه نمایي کې د نیمې نړۍ پروګرام او همدارنګه کور کلی خبرېږي. لسګونه دنیا عالمانو چې خزي هم پکې وي د سولې په مسله کې خپل سلام مشورې له ولسمشر اشرف غني سره شریک کړي. دوی پرون پارک په واغونډه کې غوښتنه وکړه چې د سولې په هڅو کې باید له پوره دقت نه کار واخیستل شي او هیڅکله داسې سولې نه منل کېږي چې په هیواد کې د یوې بلې جګړې پایل ته لاره هواره کړي. د غونډې خزینه ګډونوالو د ښځو پر شرعي حقونو ټینګار وکړ. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
یو سلو شپږ دیرش تنه دینی عالمانو چې دیرش میرمنې هم پکې وې په خپلو کې له دوو ورځنیو سلام مشورو وروسته پرون په ارګ کې له ولسمشر اشرف غني سره وکتل او د سولې په برخه کې خپلې سپارښتنې ورسره شریکې کړې. د عدلیې وزارت معین او د هیواد عالمانو د شورا غړي محمد قاسم حلیمی چې په دې غونډو کې حاضر و تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې پر هغو سپارښتنو رڼا واچوله چې د دینی عالمانو ولسمشر ته وړاندې کړې. د حلیمی په وینا دینی عالمانو له ولسمشر غني څخه وغوښتل چې داسې سوله دې نه مني چې په هیواد کې د یوې بلې جګړې پیلامه وي. ښاغلی حلیمی د دینی عالمانو غوښتنې په لنډیز سره یادې کړې.
یوه مهمه سپارښتنه دا وه چې هیڅکله موږ هغه سولې ته نه شو تللی چې هغه خدای نه خواسته دی بل جنگ پیلامی د مذاکراتی ټیم په ارتباط باندې سپارښتنه دا وشي با تجربه مؤثر صادق کسان دی قیم شي. دریمه غوښتنه دا وشي په صلح کې باید گذشت او په بین الافغاني مذاکراتو کې کوشش وکړي چې یو بل ته زغم ولري او په حوصله مندۍ باندې خبرې واوري. څلورمه نقطه به بیا هم د خوندو شامله کړم چې خوندو همدا ویل چې موږ اسلامي حقوق واړو، هر هغه حقوق چې هغه موږ ته اسلام را کړي دي امید مو دا ده چې له هغوی نه محروم نه شو.
د حلیمې په وینا ښځینه دینی عالمانو ولسمشر غنی ته وویل چې د طالبانو له راتلو څخه ویره نه لري او حجاب هم د افغانستان له مشروع ملي ارزښتونو څخه دی. د یادونې وړ ده چې طالبانو د خپلې واکمنۍ پر مهال پر ښځو د زده کړو او کار په برخو کې محدودیتونه وضع کړي وو، خو د دوی د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته افغانستان په تیرو 18 کلونو کې د ښځو د حقونو په برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. د ښاغلي حلیمې په وینا ولسمشر غنی په خپلو سرګندونو کې وویل چې له طالبانو سره د خبرو پلاوی به مختصر وي، خو د ښځینه او نارینه دینی عالمانو په ګډون ګڼ سلاکاران به ورسره وي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر ساپای وای دینی عالمان چې د تیرو څو لسیزو په بدلونونو کې مهمه ونډه درلوده د سولې په هڅو کې هم خورا مهم رول لوبولی شي. پوهان ساپی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې خلک د دینی عالمانو خبرو ته غوږ نیسي.
مذهبي علما رول په درېمه نړۍ کې، بیا په افغانستان کې چې تیر څلوېښت کلونه یې د کمونیزم په ضد مبارزه کړې، جهاد یې کړی دی او هغه کامیابۍ ته رسولی دی، او اوس دولت او جامعه د هغه چا سره لاس او ګریوان دي چې هغه دې علماو شاګردان دي چې د علماو خپلونه مني دوی به هم ناکامه وي او هدف ته نشي رسېدلی.
ولسمشر اشرف غنی په وروستیو څو ورځو کې د هیواد له ملکی او پوځي چارواکو سره د سولې په اړه د سلا مشورو لړۍ پیل کړې او دا په داسې حال کې ده چې په پام کې د پنن سبا کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې له لاسلیک مخکې په افغانستان کې د تشدد د کمولو اونۍ پیل شي او په دې پسې د افغانانو ترمنځ بین الافغاني خبرې پیلېږي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیرو 15 کلونو کې شاوخوا 4 میلیونه کورنۍ د جګړې او اقتصادي ستونزو له امله بې ځایه شوې. د دې وزارت وزیر سید حسین عالمی بلقی په کابل کې یوې غونډې ته ویل د 4 میلیونه کورنۍ او بې ځایه شو څخه شاوخوا 2 میلیونه ستونزو ته په تیرو 2 کلونو کې رسیدنه شوې. خاطر پردیس له کابل له نور تفصیل سره.
د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د کورنۍ بې ځایه شو وګړو د ستونزو د حل لپاره په یوې تګلارې کار پیل کړی. د دې وزارت وزیر سید حسین عالم بلخي د پنجشنبې په ورځ د بې ځایه شویو لپاره د تګلارې جوړولو په پار جوړ شوې غونډې ته د خپلو خبرو پر مهال جګړه او اقتصادي ستونزې د افغان وګړو د بې ځایه کېدو او یا هم مهاجرت لپاره دوه عمده دلیلونه یاد کړل.
د ملي یووالي د حکومت په تیرو 15 کلونو کې موږ 4 میلیونه کورنۍ بې ځایه شوې درلودې چې لامل یې د کشمیره 2 میلیونه ترخکته شوی چې ډیری برته خپل سیمو ته ګرځیدل.
د نوموړي په خبره د افغانانو کورنۍ بې ځای کېدل او کډوالي اوس یوازې په افغانستان کې نه بلکې د نړیوالو ډونرانو لپاره هم د پاملرنې وړ موضوع ده. د برابر شوی تګلارې له مخې به د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د بې ځای شو وګړو د بې ځای کېدو څرنګوالی او د ستونزو څېړل تر بحث لاندې وي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر همدا شنوي د کورنۍ بې ځای شوی او د ستونزو د حل لپاره نه یوازې افغان حکومت بلکې نړیواله ټولنه هم شمنه ده.
په تیر 2019 کال کې موږ شاوخوا 50,000 کورنۍ درلودې چې بیرته خپل سیمو ته ګرځېدلې دي او په دې برخه کې د مالی وزارت د کډوالو له وزارت سره 130 میلیونه افغانۍ مرسته وکړه چې دغه کورنۍ بیرته خپل مینو ته وګرځي او دغه پیسې موږ ته د احتیاط لکوډه راکړل شوې دي.
د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې تیر ورځ په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رونالد کوبیا په خپل ټویټر په پاکستان او ایران کې میشت افغان کډوالو لپاره د 3 میلیونه ډالر مرسته اعلان وکړ. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د 2000 میلادي کال پیل څخه تر دا مهاله له ایران او پاکستان څخه شاوخوا 28,000 افغانان خپل هیواد ته راستانه شوي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
او اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، صفي الله ستانکزی ورته کتنه کوي.
د آنلاین اوپن ډیموکراسي خبرونې په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې چې په افغانستان کې به سوله د طالبانو لپاره بریا او د لویدیز لپاره ناکامي وي. د مقالې په پیل کې راغلي پر طالبانو د متحده ایالاتونو د ټولو فشارونو سربیره دغه ډله لا هم قوي پاتې ده. لاندې یوه پوښتنه هم شوې چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ څومره د سولې د معاملې په اړه جدي ده. خبرونې د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي د ورځني کمښت د موافقې په اړه هم لیکلي او دا چې آیا واقعا همداسې کیږي که څنګه. آنلاین اوپن ډیموکراسي لیکلي معلومه نه ده چې ټرمپ او د هغه نږدې کسان په واقعیت د یوې معاملې غوښتونکي دي. د خبرونې په لیکنه له دې سختې ورهاخوا آیا لنډمهاله اوربند به د دوامداره سولې لپاره لار پرانیزي، داسې سوله چې پکې بشري حقونو ته درناوی پکې تضمین شي. د کابل پانتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد پوهان نصرالله ستانکزی ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د سولې ټینګښت د دغه هیواد نړیوالو متحدینو ته لومړیتوب لري. امریکا متحده ایالاتونو په وار وار ویلي په افغانستان کې د دوامداره سولې ټینګښت غواړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد او طالب مرکچیانو د قطر پلازمینه دوحه کې د تاوتریخوالي د کمښت موافقه نهایي کړې. دا موافقه د دایمي سولې او اوربند د ټینګښت پیلامه بلل کیږي چې تمه ده د فبروري په وروستیو کې د تاوتریخوالي د کمښت د ورځني پروسې په بریالي کېدو سره لاسلیک شي. لاس انجلس ټایمز رسپانی لیکلی که چیرته په افغانستان کې د امریکا او طالبانو نښتې وشي، د دوی ترمنځ موافقه ماتوي. په دوام کې د بیلګې په توګه یوه قضیه راوړل شوې چې څنګه د امریکا او طالبانو ترمنځ په تیر نومبر کې یو لنډکی اوربند ژر مات شو. ورسپانی لیکي د امریکا او طالبانو ترمنځ د زابل ولایت په درې ولسوالیو کې تیر نومبر یو لنډ اوربند وشو چې ژر د نښتو په بیا پیل سره مات شو. دا غیر رسمي اوربند د طالبانو له درېو لوړپوړو قمندانانو سره د افغانستان د امریکایي پوهنتون د یو امریکایي او یو استرالیایی استاد د مبادله په خاطر ټینګ شوی وو. د لاس انجلس ټایمز په لیکنه کې هم تبادله وشوه، خو د دواړو لورو ترمنځ باور مات شو. تازه د امریکا او طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمښت د ورځني نهایي شوي تړون لپاره هم د چارواکو په خبره دغه شرط ایښودل شوی چې طالبان به له بمي چاودنو او انتحاري بریدونو لاس اخلي او د امریکایي او افغان پوځیانو اډې به نه په نښه کوي.
دا د ازادۍ راډیو ده. د بشري حقوقو یو شمیر مدافعي بنسټونه په بلخ کې د کارګرو ماشومانو جنسي زورونې د موضوع په اړه اندېښمن دي. په بلخ کې د ماشومانو د ملاتړ بنسټ وایي په دې ولایت کې کابو 1500 کارګر ماشومان په شاقه کارونو بوخت دي چې یو شمیر یې له جنسي زورونې سره مخ دي. مجیب الرحمن حبیبزی پرې له مزار شریف نه رپورټ لري.
په بلخ کې د بنیاد کودک یا د ماشومانو څخه د ملاتړ بنسټ مشر مریم کریمی وایي چې په مزار شریف او شاوخوا سیمو کې کابو 1500 کارګر ماشومان شته چې د جنسي ګټه اخیستنې له ګواښ سره مخ دي. اغلې کریمی ازادي راډیو ته وویل چې داسې لاسوندونه ورسره شته چې ښایي اکثران د ماشومان د کار د خاوندانو لخوا د استخدام پر مهال له جنسي زور زیاتي سره مخ شوي دي. د ماشومانو څخه د ملاتړ بنسټ چارواکي وایي چې پر کومو ماشومانو چې تیری شوی او یا هم ترې جنسي ګټه خسر شوی د حاکم اور فلوا چې جرأت نشي کولای تر څو د متجاوز هویت او یا هم د ترسره شوی تاوتریخوالي پیښه افشا کړي.
ما متاسفانه متوجه شدیم که آخرا طفلا بیشتر مرده تا.
متاسفانه موږ په دې ورستیو که متوجه شویو چې پر ماشومانو ډیری جنسي تیری ترسره کیږي او یا هم له هغوی څخه جنسي ګټه اخیستل کیږي. له دوی څخه مختلف استفاده ترسره کیږي، مثلا ګدایي ته هم اڅول کیږي، پرې جنسي تیری کیږي، اکثرا له هلکانو څخه جنسي ګټه اخیستل کیږي او دا د اندېښنې وړ مسله. په بلخ کې کارګر ماشومان په شاقه یعنی ناوړه کارونو لکه موټر مینځل، هوټل کې صفاکاری او د بوټانو پر رنګولو مصروف دي. د بلخ ځینې مدني فعالان هم د کارګرو ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښایي. هغوی وایي چې کارګر ماشومان په کورنیو کې د فقر، د حاکمیت او د کورنۍ مشرانو ته د کار زمینې د نشتون په دلیل اړ دي تر څو تعلیم او ښوونځی پرېږدي او د ښار په کوڅو کې له سهار تر ماښامه له خپل توان څخه لوړ کارونه ترسره کړي. د بلخ د مدني بنسټونو د ټولنې کړي. مبینه سای ازدی راډیو ته ویل چې انجن هم په کارګرو ماشومانو کې ورګړي دي.
خیلی مایوس کننده است وقتی ما در اینجا زندگی میکنم، وقتی میبینم که
دل دی مایوسی خبر ده کله چیز ده تجوان که ما وینم چه یو تعداد ماشومان زی خوانزه یو تدرس و یو تعداد کورنه دغوی پا ورانده خپل مسئولیت ادا کوي، خو یو تعداد بیا دی فقر لامده دوی پا خار که کار کوي، مجبور دی پا شاقه کارون لاس پور کری، خو بدبختانه ځینی کسان بیا رزی له دوی څخه جنسی ګټه اخلي. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون هم اندېښمن دی چې په بلخ کې د هرې ورځې په تیریدو سره د کارګرو ماشومانو وضعیت نسبت په خواته خرابیږي. په شمال کې د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون د سهاوي دفتر مشر سید محمد سمی وایي چې دولت په ښار او کوڅو کې د کارګرو ماشومانو د حضور د کموالي په خاطر د هغوی د کورنیو مشرانو ته کارموندنه وکړي او ماشومانو ته هم د تعلیم زمینه هواره کړي تر څو په توګه دوی په ټولنه کې د جنسي جبراونې له ګواښ څخه په امان کې وي. د بلخ د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤولان په مزار شریف کې د کارګرو ماشومانو د پراخ حضور د منلو تر څنګ وایي چې هڅه کوي دغو کسانو ته د مسلکي زده کړو د زمینې په برابرولو سره د هغوی شمیر کم کړي. یوازې بلخ نه دی چې د بې امنۍ، د قانون دیني تطبیق او د زورواکو د حضور په دلیل له ماشومانو څخه جنسي ګټه اخیستل کیږي، بلکې په جوزجان، فاریاب او سرپل کې هم د بشر حقونو مدافعان د ورته وضعیت له حاکمیت څخه شکایت کوي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
دا پنځشنبه په ورځ د خوست په تڼیو ولسوالۍ کې هم د یو قومي تړون له لارې پر نشه یي توکو ناغه کې خودل شو. په دې تړون کې راغلي که په دې ولسوالۍ کې کوم کس د نشه یي توکو په پیر پلور او یا استعمال ونیول شي قوم ته به 3000 افغانۍ ناغه ورکوي او له هغې سره به قومي او کلیوالي اړیکې هم پرې کیږي. نجیب الله الوخیل له نور تفصیل سره.
د خوست د تڼۍ په ولسوالۍ کې هم د دیني عالمانو، قومي مشرانو او ځوانانو لخوا د نشه یي توکو د پیر پلور او همدارنګه استعمال پر وړاندې قومي تړون وشو. په پریکړه کې یادونه شوې که څوک په یاده ولسوالۍ کې د نشه یي توکو په استعمال پیر او پلور ونیول شول د قوم لخوا به 1,00,000 افغانۍ ناغه کیږي او ولس به هم ورسره هر ډول قومي او کلیوالي اړیکې پرې کوي. د تڼیو د ځوانانو د شورا مشر اجمل ایوبزي د دې تړون په باب ازادۍ راډیو ته وویل:
څلوېښت کومه تڼۍ دا پریکړه وکړه چې که څوک مواد مخدر خرڅوي په تڼۍ ولسوالۍ کې کوم به ورسي 1,00,000 افغانۍ به جریمه ونه وخلي، هغې نه بعد به دغه سړی په کوم کې په مړي په ژوندي باند وي، هغې سره به سیک سلوم نسته وي لوړه نه کړي.
قومی مشر حکیم والی تنهی وایی ده هر دول نشه تو که استعمال ده افغانی زوانانو او ده نره ده خلکو په زیان دی.
چک چه نشه که که پودر دی که شیشی دی که چارس دی هر چه چی دی ده دیر ضراری دی ده طول افغانستان چه چی دی جهان پر نقص دی. زوانان به کوراکوی ده طولن پسیدوی طولن تا ضرار دی، افغانستان خلکو تا ضرار دی. داست مثال لري لکه یو مړای چې
د نشه یي توکو خلاف په دې قومي تړون کې زید دینی عالمانو هم ګډون کړی و. د یاد ولسوالۍ د یوې دینی مدرسې مدرس مولوي احسان الله وویل
چې هېڅ وایي که نه چې موږ دغه نشه یي مواد بندویر څیر وځئ، زه څنګ په څنګ یې ده سره روان یم، هم د چا بدۍ ته تیار یي، هم د چا نه د کون سولې ته تیار یي، هم یې خینې ړنګولې ته تیار یي، موږ علمای چا نه ډورېږي.
د یو ټولنیز بنسټ مشر مینا ګل تڼیوال بیا په خپلو خبرو کې د قومي تړونونو د ارزښت په باب وویل: ولسونو ته قومي پریکړې د قانون حیثیت لري.
په ټولو خوست په قومونو کې په ځانګړي ډول په تڼیو کې قومي پریکړې بالکل د قانون حیثیت لري. په تڼیو کې به وروسته له دغې نه نشه یي موادو کاروبار او استعمال او قاچاق دا به ورکیږي.
بل لوري ته د تڼۍ ولسوال زمری حقمل وایي په هیڅ ډول نشه یي توکي نه پرېږدي او که مشر یا ځوان ولسوالۍ ته د داسو کسانو په سفارش پسې ورشي هغوی به هم امنیتي او کشفي ادارو ته وروپیژني.
د تڼۍ په ولسوالۍ کې امنیتي ارګانې ته مې هدایت کړی دی چې هغه څوک چې په نشه یي موادو اموخت یا او یا خرڅوي هغې کلاک ونسای او قدم غلطه اوس پره مک تصمیم نیولای دی چې روسته لدی نه پټول خلکو می خبر کړای دی چې د نشه یي موادی خرڅون کی او یا استعمالون کی پوش پرس شروع شي موږ ته خبره نه مانو او تاسو هم کان مانګول تاسو پرو
د خوست پټړی ولسوالۍ کې داسې مهال د نشه یي توکو د استعمال همدارنګه پیر او پلور پر وړاندې قومي پریکړه کیږي چې د دې اونۍ په سر کې د خوست د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ د حیدرخیل قوم اوسیدونکو هم ولسي پریکړه وکړه کدیات قوم کوم کس نشه یي توکي وکارول یا یې پیر او پلور وکړ د دې سیمې خلک به ورسره اړیکې پرې کوي او له قومه به شړل کیږي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د خزانه وزارت د ایران د شورای نگهبان د انتخاباتو د کمیټې پر یو شمیر چارواکو نوي بندیزونه اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې د پارلمان د غړو د غوراوي لپاره نن عمومي انتخابات کیږي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي او د امریکا د خزانه وزارت ویلي په دې چارواکو د ایران خلک د خپلو استازو د غوره کولو له اساسي حق څخه محروم کړي. احمد تکل او پاړې نور تفصیل.
متحد ویالاتو د ایران د شورای نگهبان پر 500 چارواکو نوی بندیزونه اعلان کړل. پر دوی تور دی چې د ایران د ملي انتخاباتو په پروسه کې لاسوهنه کوي. د امریکا د خزانه وزارت دا اقدامات پرون پنجشنبه د شورای نگهبان او د شورا د انتخاباتو د څارونکې کمیټې د غړو پر ضد داسې مهال اعلان کړل چې په دې هیواد کې نن انتخابات پیلېږي. متحد ایالات وایي شورای نگهبان هغه کاندیدان چې د ایران د لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای پالیسۍ نه تعقیبوي بې صلاحیته کړي دي. په هغو چارواکو کې چې بندیزونه پرې لګول شوي دي د شورای نگهبان د منشي او ځواکمن دینی عالم احمد جنتی په ګډون 15 کسان شامل دي. د ایران لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي براین هوک پرون په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته وویل چې جنتی د کاندیدانو په غوره کولو کې مهم رول درلود. ښاغلی هوک نننیو انتخاباتو ته د اشاره پترڅ کې وویل ایرانی چارواکو له خلکو څخه د خپلو استازو د غوره کولو حق اخیستای دی.
Iranian people know that tomorrow's election is political theater.
د ایران خلک پوهیږي چې د جمعې د ورځې انتخابات سیاسي ډرامه او تشپنامه دي ځکه حکومت نیمایي کاندیدان بے صلاحیته کړي. ملیونونه ایرانیانو پریکړه کړې ده چې په کور کې پاتې شي ځکه پوهیږي چې دوی په دې بهیر کې حقیقي رول نه لري. ایرانیان آزاد او عادلانه انتخابات غواړي. متحد ایالات به د هغو ایرانیانو رسوا کولو ته دوام ورکړي چې له خپل صلاحیت څخه د ایران د خلکو د حق د تر پښو لاندې کولو لپاره کار اخلي او هغوی له خپلو اساسي ازادیو محروموي. ښاغلی هوک وویل جنتی او د بندیزونو د کمیټې څلورو نورو غړو ایرانیان د آزادو او عادلانه انتخاباتو له حق څخه محروم کړي. په پاتې چارواکو کې یو محمد یزدی دی چې د ایران د قضا لومړنی مشر و او درې نورې عباس علي کتخدایی، سیامک راپایک او محمد حسن صادقی مقدم دي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي چې د شورای نگهبان د انتخاباتو کمیټې له 2000 زیات کسانو ته په پارلماني انتخاباتو کې د کاندیدېدو اجازه ورنکړه او د پارلمان اوسنی نوی غړي د دوهم ځل لپاره په انتخاباتو کې له ګډون څخه محروم کړي. په داسې حال کې چې د ایران د کورنیو چارو وزارت ویلي دی چې له دې پروسې څخه 9000 کاندیدان ایستل شوي دي. د امریکا د خزانه وزیر ستیفن منوچن وایي د ترامپ اداره به په ایران کې د رژیم دورانکارې اجنډا په ګټه د انتخاباتو انحصار ونه زغمي. منوچن پرون د فبروري په 16 نیټه په یو جلا بیان کې ویلي د بندیزونو اقدام هغه جګپوړي ایرانی چارواکي رسوا کوي چې د ایران خلک په ازادۍ سره د خپلو مشرانو له غوره کولو څخه محروموي.
تاسو لا پیغامونو
ټولګون کوچا خبرې کوم غزي ولایت افغان وسوارینه دا افغانې خبره ده چې مرو وسي وګوره دته وسو دا غدا چې موږ د خار په زندې فخو کې افغانې مرو وس دا په لری نام نسیمو کې کلدار ده دته زموږ پروس زموږ مزدوري په کلدار ده یو دا څنګه ده پرسن ده دا چې خار ته لاړ شو ان افغانې د کمخ یو شای په سل کلداري وسل افغانې ده دا بل څه افغانی مخالف مهمی خو خبره ده خو دلته حکومت نه دغه غوښتنه موږ لرو چې دوی د اجناسو به کافي ډول په نظر کې ونیسي. نو کلداره خو ډېرې ده دلته دومره افغانۍ نهشته چې ټول هېواد ګوښ ګوښ ته ورسېږي. خدای دې وکړي چې ما پیغام مسؤولو چارواکو ته ورسېږي. سلام علیکم.
زه عبدالرحمن د کابل ولایت څخه خبرې کوم. د حکومت د پاسپورت ریاست له رئیس څخه ورته مسؤلینو څخه خواهش کیږي چې د کومو کسانو پاسپورتونه تاریخ ختم شوی وي یعنی ایکسپایر شوی وي چیز تمدید کیږي یعنی نوی کیږي باید د پخوا په شان په 1,000 افغانۍ تمدید شي. دوی اوس له سره نوي پاسپورټونه بل ورکوي، یعنی 5,000 افغانۍ پرې مصرفېږي. دا ظلم ده له دې خوار ملت سره. نو بیا هم خواهش کوو چې د چا پاسپورټونه ایکسپایر شوي یعنی میعاد یې ختم وي باید یې د کال یا د مثال یو کال نه وي د کال مطابق 1,000 افغانۍ واخلي د پخوا په شان باندې. د افغانستان ټول خوار ملت ده. وسلام.
نوم ضیاءل حق ولی دی د کنړ ولایت د تیز درې ولسوالۍ نه تاسو ته تماس کړم. یو غټه ستونزه چې زموږ د تیز درې ولسوالۍ کې د هغه د مخابراتي پایو نشتون دی، ځکه ډېر خلک د دې مشکل سره مخامخ دي. دستګاه کار نه کوي او یو هلته یوه د افغان بي سیم دستګاه چې هغه کله اختر وي یا کله مفتخ خوشحالي وي، نو اورېدونکو ډېرو بار په ډېر زیات کله چې خلک کړي کېږي یو بل سره یا مصروف وي. نو د ازادي راډیو نمو تمه ده چې د غږ زموږ خور کی. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوستانو اوس هم یو بار بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي متحده ایالات به د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه خپل دریس په نږدې راتلونکي کې روښانه کړي. ولسمشر اشرف غنی وایي افغان حکومت د سولې خبرو ته د یو فرصت په سترګه ګوري او د احتمالي خطرونو د مخنیوي لپاره یې لازم چمتووالی لري. په شمال کې دیرا د 209 شاین کولی اردو چارواکي وایي د فاریاب ولایت په قیصار ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې شپږ تنه وسلوال طالبان وژلي او درې نورې ټپیان کړي. د خوست د تڼیو ولسوالۍ اوسیدونکو د نشهیي موادو پر پلور پیر او کارولو ناغه ولګوله. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په ریاض کې د سعودي عربستان له پاچا او د دې هیواد له ولیعهد سره په کتنه کې د سعودي د سیال ایران په اړه خبرې کړي. او وروسته له هغې چې په ایران کې د کرونا وایروس د مواردو رپورټ ورکړل شو، عراق پرون له دې هیواد سره خپل سرحد بند کړ. عراق له دې مخکې ایران ته الوتنې هم بندې کړې وې. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. په همدې ځای د خبری مطالبو برخه پای ته رسو. په دې خپرونه کې د خبرو شوو رپورټونو او خبرونو تفصیل زموږ ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. ولیزو پروګرامونو ته راځو. نیمه نړۍ وړاندې کېږي. ورپسې کور کلی مه هېروئ.
نیمه نړۍ د افغانو ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
منګه د ښځو لپاره کالی خرڅو، د آرایش سامان هم ستا
په کور کې زیات تاوتریخوالی را سره خپلیم کوله او مور یم خویندې یم ټول فامیل را سره تاوتریخوالی کولې. خیاطي به مې کوله، د بچو خرچه به مې نور کوله.
له ما سره د پکتیا ولایت ډېر قوي قوي دیني عالمان ولاړو.
دا ټول په نیمه نړۍ خپرونه کې اورېدلای شئ. د خپرونې جوړونکي واکمه جبرخیل،
درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاست. افغانستان هغه ټولنه ده چې اکثره خلک یې د نیستۍ او فقر سره مخ دي. په خاصه توګه هغه خزي چې نارینه سرپرست نه لري لګن شمیر اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، چې کله ناکله دا ډول خزي د کار کولو په ځای خیرات ټولولو ته مخه کوي یا د ژوند سختي شپې ورځې په ناداري کې تیروي. ولی یو شمیر خزي د ژوند سختي غالي خو کار کولو ته زړه نه کوي.
کار زده نه يم خورجان، د مجبوري باندې دغه دوډه ټولوم.
یو خزه کولی شي چې په یوازې ځان د کورنۍ او ماشومانو نفقه برابر کړي.
زه کال کې زه خپل حياتي کوم او نغمه سره په خپل مشکلات خپل مخې ته ولم.
دا او دې ته ورته پښتنې به مو په همدې خبرونه کې سواب شي. د خبرونه بکمی جبرخیل جوړ کړي او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. اوس براپور لبکمی جبرخیل واورو.
خپل لاسه ګل لاسه دا متل تل په خبرو کې کاروو.
او کوم کسان چې د نفقې پیدا کولو لپاره زحمت وباسي هغه کسان پرستایو. په اسلام کې د حلال نفقې پیدا کول عبادت بلل شوی دی، او خدای جل جلاله هغه بندگان خوښوي چې د حلال نفقې په پیدا کولو کې ستړي ستومانوي. خو یو شمیر کسان په خاصه توګه هغه ښځې چې نارینه سرپرست نه لري د ژوندانه سختۍ په ځان او کورنۍ تیروي، مګر کار کولو ته زړه نه ښه کوي او د کورنۍ د نفقې لپاره آن په سوالګرۍ لاس پورې کوي چې کله یې خلک ورکوي او کله هم تش لاس کور ته ځي. څلوېښت کلنه رابعه د ژوند ترخې او نیستمنې ورځې شپې له خپلو نهو اولادونو سره یو ځای د ژمي په ساړه موسم کې تر خیمې لاندې تیروي، خو کار کول د ځان له توانه لوړ ګڼي او وایي:
ناجیره یم بچی، کار کوی نشم، لاس می مایم، در دو لاس می هم خرب جبول ده، در کار کوی کالی منزلی نشم، خوان می بچی نور خزا اشتمان بیل ده، او با دان بچیان می دیخ پلیم، اتا کسان ده، اشپیگ دان اینجی نده، دری علیکان ده، پا خدای که نور کار زدنیم خور جان، در مجبوری بانده دقا دور ده طوله هم سرنگه، و پنزوس رو پی اشپیتا رو پی دقا ده، دقا حال ده خوره، دقا خیمه تا و سیگ یخ ده، باران ده، وابره ده، در خوراک شای نلرم بچیه ده، بچیان می دهگه اوگا تگه پراته ته کور تره، در سلای می نشته دری علیکان می ده، وره ده غطا نشته.
پا کارتینو که لنانویه سرمه، په بارانی او واورین موسم کې په خټو لړلې چادرې داره خزه تر سترګو شو چې نانوایی ته له راغلو خلکو یې خیرات راټولولو. خبرې یې راسره وکړې او په ژړغوني غږ یې راته د ژوند کیسه وکړه. ویې ویل چې کار کولو ته ځکه زړه نه ښه کوي چې مهارتونه یې نه دي زده، او اوس یې عمر هم زیات دی، مهارتونه زده کولی هم نشي. یوازینی کار چې کولی شي همدا خیرات راټولول دي.
پدغه نساجی ګرځځای کې کار ګرځم، وای بخشات پورا ده، وای تیس منځر، وای ته چی شي کوي، ته کور دغه خدمتګار نه راځه، مړنه بیکار ده، لکه من کوچنی ده، درې انجلان دي، درې الکان کار چ پیدا وشي کوم، خو نشته کار نشته، هر ځای ګرځم چې نکېږي، هر روز هزار ورځ یو لاس نه دی ډوډۍ خو کیږي، لکه من مکتب یې دغه سم مکتب په کور یا دکان کې کار کوي، مزور ده کار کوي، یو نیم ساعت 200 کوي ورسره نکېږي کرایه ورکوم، شپه کوچنیان دي، منځر نه دونه جوان نه یم، ته په چادرې دغه سم معلوم کیږم 40 سال.
غر که څومره هم جګوي په سر لاره لري، دا یو هیله بخونکی حقیقت دی. څوک چې د یو شي په لاسته راوړلو کې کوښښ او زیار وباسي نو خامخا یې ترلاسه کوي. 25 کلنه رزما چې د تخار ولایت اصلي اوسیدونکی ده، د ژوندانه له ناخوالو سره یې مبارزه کړې او توانېدلې چې ځان او خپل درې ماشومان د محتاجۍ نه وژغوري او یو عادي ژوند ولري.
خاوند مې نسته، شهید شوی، درې ماشومان خدانو، ما خپل مشکلات مال کی لورونه مې مرسته نه کوي، نه مې خسر اوس زه کنه مثال اوس مې زمې مور سره یې مامور مې کنه سهار څنګه یې خسي سه خپل کار تر ازم هغه نه کوي، او لورونه مې خسر مې خو هغه رانه شو دال چې هغه سه زه کار نه لرم، ما سره کار لري چې لګ دی خوړی ډیر خوړل، زه کال کې زه خپل حياتي کوم، نه مصرف خپل مشکلات خپل مخې ته ولم، چې اول مې سړی شهید زنه یو کال مې خسر سره ډیر مشکلات را باندې راغی، کنه ډوډۍ هغه به ماشومان ته بینه ورکول، نه به هغه خوښې مې ډوډۍ به ماشومان ته بینه ورکول، یا به یې وهل یا به یې هغه کول. اوس شکر خوشحاله یم، په دې شکر زه باسم چې خپل په لاس یې ګټم، په خپل لاس باندې ماشومان ته هغه ورکوم، ماشومان مې خوشحالي درس کې اچوم، خپل درس هم وایي، سبق ته لیکم، زه وایم چې ماشومان یو درس کې واچوم، یو شی ته جوړ شي.
یوازې رزمانه ده چې د ستونزو په وړاندې مبارزه کوي، داسې نورې ښځې هم شته چې د ژوندانه ستونزې یې په مبارزې له منځه وړې دي. رڼا چې نهه کاله کېږي خاوند یې ورک دی، د خپلو ماشومانو نفقه برابروي، هغه دوه ځایه کار کوي او وایي له خپل کاره خوشحاله ده، که څه هم ډېره ستومانه کېږي.
دوه مې هلکانه دي، یوه مې لور ده، سرپرست یم، خپله مې یمه د اولادو مې، ډېره زیاته ستومانه کېږم، خسته کېږم، ځله کېږم، خو ځان ته دا توان دي ضعیفي نه ورکوم، خپل ځان استوار نیسم، مقامت ورسره کوم چې یعنی اوس لږ مشکل دی، یعنی وروسته به راته ښه سي. هیڅوک نه لرم، پلار مې ده بیچاره، خپله سپینګیری سړی ده، معیوبه ده، ګرځېدلی نه، ما ته هیچ چا نه ال کړی ده او نه چا دا مرسته راسره کړې ده چې په لږ باندې قناعت ونه کوې. یو دم خو دا لس ګوتې په خوله نه ننویستل کېږي، اوس یعنی یو نیم سل یا 200 افغانۍ ما ته راکوي، یعنی دا په دغه باندې ما قناعت کړی ده.
یو شمېر ښځې د مالی ستونزو پرته د خاوند پښتون کې هم غواړي چې په خپلو پښو ولاړ وي او ځان ته کار او لاسته راوړنې ولري. جمیله اخندزاده د لاسي صنایعو په جوړولو کې له ډېرو ستونزو ګاللو او مبارزې پس اوس په ځان بسیا شوي او آن نورو اړمنو ښځو ته د کار زمینه برابروي او له همدې لارې خیریه کارونه هم ترسره کوي.
کله چې ما د 2000 کار شروع کړ نو ما په خپل کور کې په لاسي صنایعو کې د خپل دستکولونه او د لاسي صنایعو د شوینه به ما جوړول، په لاس باندې به مې جوړول، نو کارګر د شوینه معنی پیژندله. هغه وخت کې لکه 2000 کې چې هغه وخت کې په افغانستان کې د لاسي صنایعو د شوینه هیڅ مشهور شوی نه و، نه چا پیژندله. نو موږ سره تقریبا اوس 400-500 نفر کار کوي په ولسوالیو په کورونو بانډونو کې. هغه ته بیا موږ د خپل خام مواد ورکوو، هغه جوړوي، په دې په مقابل کې موږ پیسې ورکوو. دغه اتحادیه د لري نه لکه امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال زیاتره لیږم، نو هغې نه بیا ماته دوه دفعې دعوتنامه راغله. موږ په 40 ملکو کې کار کوو.
په ځان بسیا کېدل د هر انسان اړتیا ده. ټول ژوندي موجودات هڅه کوي چې ځان ته رزق په خپله پیدا کړي، خو کله چې یوې بې سرپرسته ښځې ته د ځان نه پرته د کورنۍ او ماشومانو نفقه ورلغاړې وي، نو هغه باید تل کوشش وکړي چې په خپلو پښو ودرېږي. دا چې د کار کولو او په ځان بسیا کېدو لپاره عام خلک څه نظر لري، دا به له دوی واورو.
زما نوم حفصه، زه یو تن استاد یم. خزی باید د خاوند یا د بل چا د اوږو بار نه وي. زه خپله په کور کې د قرآن کریم درس ورکوم شاګردانو ته، حال دا چې خاوند مې هم کار کوي.
نوم مدینه ده، د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. واقعاً ښځې باید کار وکړي، ځکه چې باید د ټولنې د اوږو بارونه ګرځي. کار د مېرمن لپاره ډېر ضروري دی.
زما نوم خانولی عادل دی. زما په نظر باندې ښځې باید کار وکړي، هغوی باید عاید ولري. زه فکر کوم په هر حالت کې باید مېرمنې کار وکړي، که هغوی سرپرست لري که نه لري.
زمانوم نفسه دانش د کابل اوسیدونکي. هر څوک باید په خپل ژوند کې په خپل پښو ولاړ اوسي او د هر چا نه باید بې نیازه اوسي.
اکثره ښځې غواړي چې په خپلو پښو ودرېږي، خو د دوی په خبره د کار کولو په لارو چارو نه پوهیږي چې کار څنګه شروع کړي. دا چې د یو وړوکي کار د شروع کولو لپاره باید څنګه په کار پیل وکړو، دا به په دغه مرکه کې واوري چې زما همکاري وکمې جبرخیل کړې ده.
په افغاني ټولنه کې اکثره ښځې د ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په خاصه توګه بې سرپرسته ښځې ګڼ شمېر مالي ستونزې ګالي، خو د کار کولو په لارو چارو نه پوهیږي. ستاسې په نظر دوی باید څه وکړي چې په خپلو پښو ودرېږي؟
ستاسو د سوال په ځواب کې دا غواړم ووایم چې د دغو ښځو د وضعیت ښه کېدلو لپاره یو عمومي پلان یا یو تګلار ته ضرورت دی. موږ او تاسو که اوسني شرایط کې وګورو، د بېوزلۍ یا د فقر کچه ډیره شوې ده. د احصایې مرکزي آخرین ارقام ښیي چې تقریبا 45% افغانان بېوزله ګڼل کېږي. او که دغه ارقام موږ نور دقیق موسیرو، دې کې موږ ته معلومیږي چې د ښځې بېوزلۍ کچه د نارینه په تناسب هم ډیر ده. نو دغه یو دلیل ده چې یو تعداد ښځې تا اروند کیږي چې په سرکو ته اوزی یا بعضی شیان خرڅ کی یا خیرات غوړي. د دې د وځي د خکیدلو لپاره موږ ته ضرورت ده چې دې ته واړه قرضی زمینی مساعد کو، یو خونه او د بلې خونه. موږ د دې د بزنس یا د تجارت د خکیدلو لپاره دې ته راهنمایي وکړو چې دغه کیدای شي د رسمي یا غیر رسمي کورسونو له طریقه نه وشي. په افغانستان کې قرضی ورکول کیږي خزو ته. په افغانستان کې د خزو لپاره قرضی موجود دي، مګر متاسفانه دغه خزی د دې لپاره چې یا د دې خپل سواد نشته یا د بانکي سیستم سره بلدیت نه لري او یا نشي کولای د قرضو د اخستلو هغه ټول شرایط پوره کړي، نو هغې لپاره دې ته مشکله به وي چې دغه قرضونه دې استفاده وکړي. ما مگر کیدای شي چې ډیر وړي قرضې چې ضمانت ته ضرورت نو سیږي دغه خوځو ته مساعد شي، نو د دغه طریق نه دی کولای شي چې عام دی خپل خودکفا شي او بل خونه او شي کولای هغه سواره بزنسونه ولري چې د دې بزنسونه دی ته ضرورت نو سیږي چې نور په سرکو باندې کارو کی او د دې خپل د صحی وزایم هغه ته متضرر نشي چې بیا هغه نور مصارف د دې کورنۍ باندې را پیروي.
ډیر زیاته مننه.
درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ د خبرونه چې د خزو د مالی طرفه په ځان بسیاي نه تازه غړي شوی و په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا د خدای په امان.
سبای چې راغلی مه هم مر سره جنگ کړی دی په همداسې جنگ ترې نه راوتی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنورتونکو په سلامونه مو د کور کلی یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. آیا داسې کسان مولیدلی چې کله یو څه په پور یا قرض اخلي بیرته یې نه ادا کوي؟ دا کار د کورنۍ او ټولنې لپاره کوم مشکلات جوړولی شي او حل لارې څه کېدلی شي؟ نن په همدې موضوع خبرې کوو. د دې موضوع د لا روښانه کولو لپاره د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې یو تمثیلي ټوټه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه فرشته مرسلې درته وړاندې کوم. په پایل کې راپور ته غوږ شئ چې مریم توخی راوروي.
قدر منه دوستانو، قرض یا پور یو له هغو مهمو معاملو څخه شمیرل کیږي چې د انساني ژوند د اسانه کولو په خاطر جایز ګرځول شوی دی، تر څو انسانان د ضرورت په وخت کې د یو بل سره راکړه ورکړه ترسره کړي او کله چې ضرورت رفع شي نو هغه قرض یا پور په خپل وخت او زمان سره بیرته ادا کړي. خو په ټولنه کې داسې کسان هم شته چې کله یو څه په قرض اخلي نو بیا یې په ادا کولو کې ناغېړي کوي، چې دا کار بیا د دوو کسانو ترمنځ لابل جنجالونه رامنځته کوي. په همدې تړاو د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ اوسیدونکي کیمیا هغه څوک ده چې خلکو ته یې پیسې په پور ورکړي. نوموړی داسې راته غږېدلې ده:
بد مې کړي، دا پیسې مې ورکړي دي، زه سخت پیمانه یم. ته یو په یوازې دې چې خلکو سره ښه وکړي د هغې مشکل حل کړي، او هغه چې بېرته نه پیسې غواړي د دوه ورځو درې ورځو دپاره د نهوالي هغې کې کلونه تیر شي، او لږ مې نه دي، ډېرې روپۍ مې ورکړي دي. اوس دو دومره پیمانه یم چې ما دا قرض ورکړی چې بېخي زه د تم چې زه به په ژوند کې خپل پلار ته پیسې نور کوی نشته را سره. خلکو ته وایي چې نشته را سره، دای زمانه غواړي دا ما سره جنگ کې چې ورشي پټیږي دنه، یا د توزر کې یا د زاري کې. یا خلکو ته وایي دا ولې ما سره داسې کوي، زه نه لرم دا مانه پیسې غواړي. نو خو ډېرې پیسې د خود نه چاته خو نشي بخلی، یو زر به وبخي، دوه زره به وبخي، درې زره به وبخي، پنځه زره به وبخي. چاته به قرض نه ورکوم چې یو دغه روپۍ مې نه غواړي، نه ورکوم چاته قرض. نه دا جامع او دا ټولنه دا د قرض خلک نه دي، دا داسې یو وخت راغلی دی چې ټول پکې دروغ دي او دوکه بازی ده پکې.
د لویو پورونو تر څنګ واړه پورونه هم په ټولنه کې ډېر رایج دي. دا پورونه زیاتره د ګاونډیانو ترمنځ ترسره کیږي چې د پیسو تر څنګ خوراکي توکي هم په پور اخیستل کیږي او بیرته بیا نه ورکول کیږي. د لغمان ولایت اوسیدونکو نظیفه بیا له همدې پورونو شکایت کوي او وایي:
دا خو افغانستان کې ډېر عوامه خبر ده چې موږ په ډېر داسې ټولنه کې ژوند کوو چې د فقر سطح پکې ډېره لوړه ده. نو هغې خاطر زموږ ګاونډیان دي، نو همیشه راځي، یا وچې دنیا راکه، یا راته وایي چې مثلا حتی ترافیشن سامان پورې هم راځي چې خورې الاینر دې راکه یا ریمل دې راکه په دې رقم ته. بس داسې خلک ډېر زیات دي، او دینو خلکو نه موږ خواهش کوو چې خلک د خپل ژوند ته لږ په ارامه باندې پرېږدي. که څوک چې شی لري که نه لري، له شرم هم ده چې ورته وایي چې نه لرو، او که ورکوي یو ورځې ورکړي دوه ورځې انسان اخر پزوي. کله چې سودا ډېره واخلو نو په کراچی کې چوو پورته چکل سودا وړو شپیل خانه وړو چې ودرګم سای ونه ګوري چې دا بیا موږ نه سواړي.
ټولن په هان ځینې دلایل د دې سبب کني چې ځینې خلک په خپل وخت پور نه ادا کوي. په دې اړه د لوګر ولایت اوسیدونکو ظاهر وایي چې د ځینو خلکو دا یو کورنۍ عادت وي، کله چې پور اخلي بیا په خپل وخت نه ورکوي. نو ما وړه زیاتوي
یوه مسله خو دغه ده چې یو څوک وي دای د پیسې په تجارت یا چولی وي، غواړي که زه د دغو تجارت نه دغه پیسې دغه قرض ادا کړم، امکان لري د ما کاروبار ته یو څه صدمه ورسیږي که یو څه وخت په دو کار وکړم او یو څه ګټه به پرې حاصل کړم، بیرته به د خپلسري ته پیسې وسپارم. او دوام علت یې دغه دی چې د پیسې لري او نه ورکوي او تجارت یې هم نشته دی، یو بل کاروبار هم نه لري، هغه په اجتماعي جامعه په لحاظ باندې معلومات نه لري یا په مذهبي اسلامي لحاظ باندې معلومات نه لري چې دغه قرض چې د سړي ما ته راکړی دی دوی به یو څه په نظر یا به د ما نیستي په نظر کې نیولې. دې دوغو دوه مسایلو نه دای خبر نه لري، آگاهی نه لري، پوی نه دی په دې باندې دای دغه قرض نه ادا کوي. او یو داسې تعداد خلک دي چې بیچاره دي، مظلوم دي، څه نه لري، قرض یا خسته دي، بیرته دغه د ادا کولو توان نه لري.
ځینې خلک بیا دا عادت هم لري، کله چې یو چاته پیسې یا یو څه په پور ورکړي نو سم د لاسه یې بیا غواړي او هغه پور وړي دومره تنګړي چې له پور اخیستلو یې پښیمانه کړي. د لوګر ولایت اوسیدونکو شاه زمان وای له یو دوست څخه یې پیسې په پور خستی او اوس یې دومره تنگ کړی ده چې د پور اخیستلو څخه یې بیخي پښیمانه کړی دی.
قرضدار بی قرضه ټولنیز ژوند مخې ته نه ځي، مشکلاتونه ډیر زیات دي، معاشونه هم کم دي او قرضدار مو اوسم او بس وایي قرض مې راکړه، پیسې مې راکړه ته او موږ سره وسه نشته. مثال که موږ سره وسه پیدا شي دستي قرض ورکړو، چا سره چې وسه نه وي د کومه بیګي چورته ورکي نو قرض سولو چا مثال نه خوري او نه هغه کوي ورته خو چې پیدا کی وسه یې اور بیګي ورته بیرته ملګرو سره ناسې درته یادای راته مثلا چې زنګ ټلیفون ته راشي نو زه سر به سره فکر کوم چې دا قرض را نه واړي بل خبر بنې نو ملګرتیا هم ور سره بیخي هغه شوې ده، خرابه شوې ده. قرض اسانه چې دا چا مثال قرض ورک نو کته چیرې ته ناغه بار بار وغواړي او په ځشت ته نه وغواړي هغه ثواب دې مس معنا نه لري. او که مثال هغه خپل خوخه چې کله پیسې پیدا کړي درې کینو دا ثواب دو ډیر زیات خپل پیدا وي.
دا چې ځینې خلک پور په خپل وخت نه ورکوي په ټولنه کې د بے باورۍ فرهنګ ته د زمینی برابرولو ترڅنګ د خلکو ترمنځ د دښمنۍ سبب هم کېدای شي. په دې اړه د کونړ ولایت اوسیدونکو جمال الدین داسې غږېدلای دی.
څوک چا سره کوو کې او قرض ول ورکې نو باید چې په مغه خپل ټیم باندې بیته ول خلاص یو سړی دی چانه قرض کوي یو لک روپۍ وته وایي پلانی ټیم درکوم او هغه ټیم ته رسیدګري ونه کړي یو خو د خلافي دلته وکړه بیا چې ځوانه لږې شانې ولور کړي باقي چې کمی پاتې شي وروره وایي دا به کله راکوي چې دغه خدای کله خلاصې کړي ځوانه داسې به دام خدای خلاص شي. دویمه خبره پکې دا چې بیا پی بیخي منکرم شي وخت یې ډېر شوی وایي مال خو دې نه دي راکړي نو منځ کې څوک نه مې کېنولي مثال له خبرې نو خبره اخرنۍ نتیجې هم دې ته راوځي چې ځوانه معامله ته دغه کول خو ته زړه بد کې بیا پی ځوانه کلي ولسونه خبر بس بدوال ته خبره وځي چې بدوال ته وځي باز کینی والای هغه بغز والای هغه به د خپل د کینی او د بغز ته پوس کوي ځوانه په اخیره نتیجه دا شي چې مرګ جوړ بل خبر راشي یا پی مرکی یا پی و یا په چاخوانو یا په څاو یا په څاو خبره پتنی ته وځي.
همداراز ټولن په محمد خان سلام د حل لارو په منظور وای کله چې څوک قرض اخلي نو باید دریم کس هم موجود وي او بل خبر دا چې د قرض اخیستلو او ورکولو پر مهال باید خط نیټه او د پیسو اندازه هم ولیکل شي.
تر ټولو خطرې کاسینن سبا په ټول دنیا کې خلک ور باندې عادت دی او باید وسی هر څه لزان سره ولیکي. یو وړه کتابچا ځان سره وي، څومره پیسې لرم، څومره چاره باندې قرض دی، چاته باید په کوم تاریخ باندې څه ورکم، یعنی هر حساب، یعنی خه شخصیت نن سبا خصوصا په مالی بحث یغه ده سی هغه یو روپی ملزان سره حساب ولري او میاستانه پرغه باندې مرور وکي نو دا تا دې ته متوجي کوي چې څومره پیسې ستادي پاک اصليت کې او څومره پیسې چې ته سرکولیټ کوي یا په اصطلاح هغه روزمره کاروبار کې ګرځي را ګرځي هغه اصلا ستانه وي. نو دلته خبره ده چې موږ تاسو حساب لزان سره ولو او دې حساب تر څنګه پوری موږ د خلکو منندوی وسو. حال دا ک ار څومره نږدې مرګري غرور دی وی مهمه دا چې ته پیسې اخلي قرض اخلي نو غوت تاریخ وای ځکه هغه به شاید پیسې پکار وي ورته وای چې په دغه تاریخ باندې زه پیسې در نخلم او په دې تاریخ باندې بیرته درکوم او بل باید ولیکل سي. دې لپاره چې ځان ته مولیک یو څه ځان سره لیکه بل باید بل مولیک قرض کې ډیر مهمه اصل ده چې هر چاته پیسې ورکو یا پیسې اخلو باید بل په ترمنځ وي مودا او د اخستو وختو بل بیرته دی ورکولو وخت او د دې پیسو رقم یو خو به داسي لتا سره بکوم کی ډیر وخت موږ نه غواړو چې یو څوک لزان خپاکو ګډیر را باندې ګران، لیکن په دې سي هغه مخته ویلې نسوادي قرض لپاره موږ څه ویل وی په یاد مونږ وی مونږ نه ورکړې، لیکن هغه په ځل کې لمخ څه خپاوي ولي خپاوي زکه سي د پیسې مونږ نه ورکړې. دا بل دي بایس ګرځي سي یو خو هغه نه پرته پر وخت باندې پیسې ورکه، بل دا وی سي مرګره دی لاس نه ورکړې هغه به در څه خوشاله وي.
اسلام هم په دې تاکید کوي چې مسلمانان باید د ضرورت په وخت کې یو بل سره لاس نیوي وکړي او د پور په ورکولو کې د وس مطابق ګړندي ووسی. خو بل مقابل اسلام دا هم وایي چې د قرض پادا کولو کې هم باید لا چټکتیا څخه کار واخیستل شي. په دې اړه دینی عالم مولوی رضوان الله نیازی داسې وایي:
الله تعالی جل شانه موږ ته په مقدس کتاب کې د قرض د ورکولو امر کړی. د قرض د ورکولو تر څنګ یې راته ویلي چې څوک قرض ورکوي هغه سړی د په دې فکر نسی چې ما کوم پیسې ورکړي تا د تاوان په طرف روان دي. الله وی تاسو په دا ظاهري ګټې باندې تمه ګورئ. که تاسو یو مسلمان ته قرض ورک، الله تعالی جل شانه به د یو په ځای باندې ډیر زیاته ګټه درته درکړي، تر دې پورې تر وسو پورې راځي، یو پلس د لسونه تر وسو پورې. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باره کې وی چې بهترین سړی هغه ده چې په درې کارو کې اجل او یو دا چې کله ته کار مقروض وي قرضدار وي بیته په ورکولو په نهایي کوشش وکړه. دوم چې کله خور لور د پیغله سوا په ورکولو په انتخاب کې اجل کړه. دریم چې کوم مسلمان روح وزي په دفن کولو یدې تر څنګ لوی فلسفه پرته ده. هغه څنګه چې تا پیسې اخیستې دي تا سره احسان کړی دا غا احسان په سین ملاو کړه. لکه زمونږ استاد په وطني ټولنه کې متل ده چې چاته قرض ورکې به تیګه مو سره ورک. یو څوک دې ته مجبوره وا چې بیا تیګه درکې او ته قرض غواړي او ته ورته بیرته سر او مخ او غاښ نه ورته مات.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو یو تمثيلي ټوټه لرو چې مریم توخی لیکلې او د ازادي راډیو د تمثيل د برخې همکارانو پکې برخه اخیستې.
نجیبی لوري، ته ورشه وګوره چې په دروازه کې څوک دی.
ښه، دغه ورزم.
سلام ګلمکۍ، راځه کورته.
نه نه خیر سي، مور مې ویل چې لږ بوره خوراکه چې پلار مې راوړي بیا به بیرته درته راوړم.
ښه، دا دې راوړمې. واخله دا بوره، بستم دومره.
او بسته
نجیبې لورې، څوک و په دروازه کې؟
څوک نو، ګلمکۍ وه، ویلې چې لږه بوره راکه، ور مې کړه.
بیا سباس، اوس به نو ګلمکۍ ځي ورځي، پیاز راکه، کچالو راکه.
وی وی د دې خلکو له لاسه خو روغ لیونی سو.
در اخلم څوکې؟
خله خلاصه که، زه یم ګلمکۍ. سلام خاله.
وعلیکم لوریا، شایی مور ده شاوا؟
او خاله، مور می سلام ویل در بانده، اویلی چه لگ غوړی راکه چه پلان می سودا راوڑی بیا به بیرته درته راوړم.
شا شا، تا پلار کله سودا راوړي؟ څه وخت سودا راوړې ده؟ سودا خو به مونږ درته واخ.
خاله څه دی ویل؟
نه نه، څه مې نه دی ویلي لورې، ته ودرېږه چې زه غوړي درته راوړم.
د نجیبې مورې، څه شوې؟ دا سودا واخله.
دا سړی درغلم. ستړی مشه، سړی راغلی په خیر؟ سودا دې راوړه؟
هو سودا مې راوړه، بیخي ډېر ستړی شوم. څه وکړم، دوه ځایه مې سودا راوړه.
ځه ښه دې وکړه چې دوه ځایه دې راوړه. یو ځای به ګلمکۍ دې ته ورکو چې ته بېغمه شو. هسې خو هره ورځ په هر څه پسې را روانې، پرېږده چې یو دم ترې نه بېغمه سو.
او ښځې، دوی خو نه پوهېږي، راځه چې دا کار وکړو که لږ پوه شي. داسې خو نه کېږي چې د سهاره تر ماښامه دا راکه هغه راکه، د غاښو تر کریمو پورې خو پسې راځي. دومره خو سړی فکر وکړي چې یوه ورځ خو نه ده.
زمام دا وایم، که یوه ورځ وای سړی به ورکړي و، ځکه هم سیاداري ده. داسې خو نه کېږي چې د میاشتې ټول خرڅ زمونږ نه پوره کی.
راځه خزه چې دا خرڅ وراړو، ته به هم بېغمه شې او هغه ګلمکۍ بېچاره به هم نوره په ډېر سوال ستړې شوې وي.
راځه چې ځو.
درنو دوستانو، دا و د دې اونۍ د کور کلي د خپرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تربیه ښې چارې.
Baran